پښتونخوا کې د غرمې 12 بجې شوې دي. زه شاهین بنیری ما او تاسو ته به د یو ساعته خبری خبرونه کې هرکلی ویم. په خبرونه کې د پاکستان، افغانستان سیمې او نړۍ نه یو شمېر راپورونه، تبصرې او کلتوري راپورونه لرو، خو لومبه د سیمې او نړۍ د چارو نه ځان خبرو او د نجیب عامر نه د دې وخت خبرونه وو.
په شمالي وزیرستان کې د دوو قبیلو ترمنځ جګړه لا هم روانه ده. کابل کې پرون مخام ترسره شوی ځانمرګي حمله کې درې کسان وژل شوي او د جرمني وزیر اعظم وایي په ختیځ یوکران کې د ډزبندۍ باوجود حالات ترنګلې دي. پوره خبرونه د افغانستان پولې ته نږدې په شمالي وزیرستان کې د پیپلی کابل خیل او مداخلو قبایلو ترمنځ نن د دوشنبه په ورځ هم جګړه روانه ده. که څه هم په یاد سیمه کې د مواصلاتي سهولتونو د نشتوالي له کبله د مرګ ژوبلې د کرش مېرې معلومول ستونزمن بریښي، خو په بنو کې د مشال لړیو خبریال د ځایي چارواکو، عیني شاهدانو او سرچینو په حواله وایي چې د مرګ ژوبلې په اړه متضاد راپورونه دي. ځینې سرچینې وایي د ځمکې په سر د یادو دواړو قبیلو ترمنځ په روانه شخړه کې تر اوسه د 500 پورې کسان وژل شوي او 15 پورې نور ژوبل شوي هم دي. د حاضر وزیر په نوم یو عیني شاهد چې بنو ته رسېدلې بېګانا وخت مشال لړیو ته د جګړې په اړه داسې معلومات ورکړل.
جنگ ډېر سخت شوی دی، یو په بل باندې تعرض دی، یو ډېرې منځ کې ډیپو نیولې شوي دي، زیرمې دا د وسلې ځکه یک شول او راکټ شول او میزایل شول. د 15 کسانو پیره مړه او ژبل دا کسانو تصدیقولی شي.
پیپلی کابل خیل او مداخل قبیلې د تیر یو کال راهیسې د ځمکې په سر په لانجه دي. د باجوړ ایجنسۍ په تحصیل مامون کې په یو بمي چاودنه کې د یو ځایي مشر ملک محمد اجان په ګډون شپږ کسان وژل شوي دي. د میجر رحمت ګل په نامه یو ځایي چارواکي مشال لړیو ته وویل چې بم د سړک په غاړه ښخ شوی و او د ریموټ په مټ چول شوی دی.
د زګې او د بر کمر په منځ کې روډ دی، داسې ډاک دی. دا سړی د کور را روانو سره د 15 ملګرو سره د شپږ کسانو پینډر ګاړی وسه دی سور رنګ. نو دی چې کوم دی ته راغلی دی نو دی کې دا ریمون د مکه شوی دی او مکمل طور شپږ واڼه کسان مو دي او ګاړی بالکل داسې دی چې پورزه په پورزه باندې نشته، ختم دی.
په یاد سیمه کې دا ډول پیښې وخت په وخت رامنځته کیږي. په تیرو څو ورځو کې دې ته ورته دوه نورې بمې چاودنې هم ترسره شوي چې په ترڅ کې د امن د لښکر غړي په نښه شوي. د تازه پیښې پړه تر دې دمه چا قبوله کړې نه ده. د قبایلي سیمو لپاره د آفتونو سره د مبارزې اداره FDMA وایي شمالي وزیرستان ته د جنگ له کبله د بې کوره شوو قبایلو د ستنېدو لړۍ روانه ده او تر اوسه د 350 په خواوشا کې کورنۍ بیرته ستنې شوې دي. د شمالي وزیرستان د کډوالو د واپسې لړۍ د روان کال د مارچ له 1 نیټې څخه پیل شوې وه او په لومړۍ مرحله کې د تحصیل سپین وام د 2 خلک خپلو سیمو ته استول شوي دي. د FDMA یو چارواکي عمران وزیر پرون مشال لړۍ ته وویل
ویزه کوم بریک لري دی په ځوان پارک کې دوه کلیتا او په سی سي دي چې هغه شامل دي او سره میرالي چې کوم دي هغه او په سی یا جاری دو خو یې سره درې سوا او 15 ته کوم رجستر خاندانی عزیز اتلی دي او ته ان رجستر خاندانی نشته چې هغه غتلی وي او ان شاء الله سبو غو په سی دي هغه.
بل پلو د شمالي وزیرستان به کوره شوی خلک ګیلمن دي چې حکومت د دوی خپل سیمو ته پستنولو کې د ځنډ نه کار اخلي. د زربیاز په نامه په شمالي وزیرستان کې د عملیاتو لکبله د 1 میلیون په شاوخوا کې خلک بنو، پېښور او نورو سیمو ته کډه شوي. په کابل کې پرون ناوخته یو ځان وژون کې برید درې کسانو وژل او لږ تر لږه 14 نورې ټپیان کړل. چارواکي وایي دغه برید په دارالامان سیمه کې د لوی سرنوالۍ پر یو بس موټر وشو چې مامورین یې کورنو ته رسول. تیره دوشنبه هم په دې سیمه کې د لوی سرنوالۍ پر یو موټر دغسې یوه حمله شوې وه. د کورنیو چارو وزارت ویان صدیق صدیقي وویل پرونی برید د یو ځان وژونکي لخوا چې پلی روانو شوی دی، وسلوالو طالبانو د پرونی حملې مسؤلیت قبول کړی دی. تاسو له مشال لړیو خبرونه اورئ. د عراق چارواکي او د روغتونونو مسؤلین وایي د تیرې ورځې په بریدونو کې چې دغه هیواد په بیلابیلو سیمو کې ترسره شول لږ تر لږه ولس کسانې په ترس کې وژل شوې دي. تر ټولو خونړۍ پیښه په ترمیا خارګوټي کې رامنځته شوه، چېرته چې په موټر کې سپور یو ځانمرګي د پولیسو د پوستې سره ځان وډزولو. په دې پیښه کې 15 کسان مړه او لس نور ژوبل شول. چارواکي وایي د موټر بم دوهمه پیښه د تاجي ښار په یو مارکیټ کې ترسره شوه چې په ترس کې درې ولسي کسان وژل شول او اته نور ژوبل شول. همدارنګه په بغداد کې په دوو جلا بمي بریدونو کې درې نور ولسي کسان هم وژل شول. په عین حال کې په لویدیځ امبار صوبه کې د حکومتي سرتیرو د اسلامي دولت وسلواله ډلې یا داعش د جنګیالیو ترمنځ د سختې جګړې راپورونه ورکړل شوي دي. د عراق حکومتي سرتیرو تیره میاشت له سخت دریځي ډلې څخه د دغې سنی میشتې سیمې د آزادولو په خاطر عملیات پیل کړو. د داعش تر واک لاندې د فلوجا ښار د روغتون چارواکي وایي په بمبارۍ او ناتار ډزو کې درې کسان وژل شوي او یوولس نور ژوبل شوي دي. د جرمني وزیر اعظم انګلا مرکل وایي په یوکران کې د 13 فبروري د منسک د کمزوري ډزبندۍ باوجود جګړه روانه ده او لا هم هلته څه ډول ریښتونې اوربند نه لیدل کیږي. پرون په مسکو کې د روسیې د ولسمشر ولادیمیر پوتین سره تر ملاقات وروسته اغلې مرکل وویل د روسیې او غربي هیوادونو ترمنځ د اختلافاتو باوجود باید د یوکراین شخړه په سفارتي حلو زلو هواره کړی شي. نوموړي همدارنګه د ختیځ یوکراین دونیتسک او لوهانسک ښارونو کې پر روس پلو بیلتون غوښتونکو مشرانو هم غږ وکړ چې د یوکراین بشري مرستندوی قافلو ته د سیمې ته د وتلو اجازه ورکړي. په ختیځ یوکراین کې د 2014 کال اپریل میاشتې راهیسې د حکومتي ځواکونو او مسکو پلو بیلتون غوښتونکو ترمنځ په جګړه کې له شپږو زرو څخه زیات کسان وژل شوي دي. مخدونیا نن په دویم ورځ هم د خپلو پولیسو د اتو سرتیرو د وژل کېدو په غبرګون ملي ماتم مانځي. د پولیسو دغه سرتیري د اونۍ په پای کې په شمالي خارګوټي کومانو کې د وسلوالو پر ضد په جګړه کې وژل شول. د ملي ماتم په ترڅ کې د هیواد په لر بر کې جنډې نیمکه خودي او همدارنګه سیاسي او سپورتي هلې ځلې هم ځنډول شوې دي. د مخدونیا ولسمشر جارج ایوانوف وایي د مئی د 9 نیټې په سهار د کوسوو او سربیا پولو ته نږدې په پیل شوې دغه جګړه کې څوارلس مشکوک وسلوال هم وژل شوي دي. وروسته پرون ناوخته په یو تلویزیوني وینا کې ولسمشر ایوانوف خپلو خلکو ته وویل پولیسو د هیواد په بېلابېلو ځایونو کې د سازمان شوو تروریستي بریدونو په مخنیوي کولو سره ملک د سختې بې ثباتۍ اډې ګډې او ویرې څخه خوندي کړی دی. دا تر دې مهاله د مشال رادیو خبرونه.
د پینډی الشیخ کرنسی ایکسچینج تر مخه نن د ګول پورس د پاکستانی روپې مقابله کې د بازي بهر ملکی کرنسو نرخونه سپ دې ډول دی. یو امریکایي ډالر په 102 روپې 55 پیسې غستی کیږي او په 102 روپې 20 پیسې خرڅيږي. یو پوند په 155 روپې 15 پیسې او 155 روپې 15 او 20 پیسې. یو یورو په 144 روپې او 144 روپې 15 پیسې. د سعودي عرب ریال په 20 روپې 10 پیسې او په 20 روپې 15 پیسې. د متحده عرب اماراتو درهم په 20 روپې 80 پیسې او په 30 روپې 15 پیسې او یو افغانۍ په یو روپې شپږ شپېته پیسې اغستی کیږي او په یو روپې اته شپېته پیسې خرڅیږي. او اوس د موسم صورت حال. د موسمیاتو محکمه وایي چې سبا د نهې په ورځ به کوټه کې اسمان شین وي خو پېښور او بنو کې د برېښنا سره د باران امکان دی. کوټه کې به د تودوخې لوړه درجه 38 او کمه 11، پېښور کې 26 او 21 او بنو کې 13 او 21 درجې پورې پاتې کېدو امکان دی.
اوریدونکو مشال ریډیو ته وګورئ. زموږ خبرونه تاسو د ریډیو سره سره د مشال ریډیو ډاٹ کام د لارې هم اوریدئ شئ. په باجوړ کې د یو بمی برید په نتیجه کې د امن جرګې د مشر په ګډون 15 کسان وژل شوی دي.
د شپږ کسانو پینډرګاله وسلې سور رنګ نو دې چې کوم دی ته راغلی دی نو دې کې دا ریمونډ د مکه شوی دی او شپږوانه کسان مو دی.
د خیبر پختونخوا سیاسي ګوندونه بعد د صوبې د حقونو لپاره د مې په 12مه نیټه احتجاجي مظاهره کوي. په دغه اړه راپور درکو. خو د ډیورنډ کرښې ته نږدې د دوو قبیلو ترمنځ د ځمکې په سر جګړه دوام لري. د خیبر پختونخوا سیاسي ګوندونو مشران وایي په 12 مې به د پارلیمان مخې ته احتجاج کوي. د پاکستان افغانستان او سیمینا نور راپورونو تبصرې هم لرو تر پای د مشال ریډیو سره. روز زمونږه ډومبه موضوع ته په باجوړ قبایلی سیمه کې د یو ځمکني ماین د چودېدو له کبله د ځای امن جرګې د مشر ملک محمد اجان په ګډون 15 کسان وجل شوی دي. ځای خلک وایي چې سیمه کې د امن جرګو په مشرانو بریدونه ډیر شوی دي. دغه برید پلا تر اوسه چا نه ده منلې. شانواز ترکزی نور حال راکوي.
د باجوړ ایجنسی خار هیډ کوارټر نه پنور خاطر د تحصیل مامند په ځیګی سیمه کې د سړک د غاړې ریموټ کنټرول بمی چاودنه کې د سیمې د امن کمیټې د مشر ملک محمد داجان په شمول لک تر لګه 15 تنه وژل شوی او د دوی غاړې مکمل تباه شوی دی. د باجوړ ایجنسی د لیویس فورس میجر رحمت ګل مشان ریډیو ته دغه پیښې حال داسې وایي.
د زګی او د بار کمر په منځ کې روډ دی داسې ډاک دی. دا سړی د کور روانو سره د پنځو ملګرو سره د شپږ کسانو پینډر غاړې مکمل طور بالکل
ختم دی. امنیت لنډیو کې د نوګي چمرکند پیخي په شمول دغه درېمه پیخه ده چې پکې زیاتره د امن لخر وغړي سرکاري عسکري ځواکونه او د پولیسو ضد کارکونکي وژل کیږي. یو ځای خبریال سلیم خان سره مې خبرې وکړې نو هغه وویل چې د داسې پیښو سره په اولس کې یره تر زیاته شوې.
دا ځکه چې دا واقعیت معمول دی کیږي خو به هر حال بیا هم د باجوړ کومنګ واړو نو باجوړ ډیر ټیم مو شو تقریبا 15 میاشتې وشو چې په امن کې تیرې شوې او خلک بیا هم داسې ډاډه شوي او راوتې او هغه به ګرځېدل خو اوس بیا دا درېمه پیښه وشوله. نو دا پیښې ځای په ځای بالکل کیږي او د دې سره
او میجر رحمت ګل وای چې د پیخ ځای ته ټول عسکري قوتونه راغلي دي او په سیمه کې تلاشي اپریشن هم روان دي چې ګینه دغه سیمه د نورو کوم خطرناک موادونه پاک وګرځوي. شانواز ترکزی مشال ریډیو محمد ایجنسی.
مشال ریډیو ستاسو په خوخه ستاسو په ژبه. پاک افغان پولیس ته نږدې د شمالي وزیرستان د دوو قبیلو پیپلی قابل خیل او مداخلو ترمنځ د ځمکې په سر جګړه لا هم دوام لري. ځایي خلک وایي چې په دې جګړه کې له دواړو خواوو درنه وسله کارول کیږي. په جګړه کې د مرګ جوبلې په اړه متضاد راپورونه رسېدلي دي خو چارواکي وایي چې په دغه جګړه کې تر اوسه 15 کسانو ته مرګ جوبله اوړېدلې ده. عمر دراز وزیر نور حال راکوي.
شمالی وزیرستان کې ځایی خلکو او چارواکو په وینا ډیورنډ کرخه تنیزدې د شمالی وزیرستان دوه قبیلو مداخل او پیپلی قبلخیلو ترمنځ د ځمکې په سر جګړه لا هم دوام لري چې د روانې میاشتې 8 نیټې نه شروع شوې او د غلطه متضاد راپورونو تر مخه 500 تنیزدې کسانو د وژل کېدو او 15 پورې د ژوبل کېدو راپورونه دي. خو شمالی وزیرستان کې دولتي چارواکي بیا وایي د غشخړه کې 15 پورې کسان د مرګ ژوبلې سره مخ شوي. مشال ریډیو ته د سیمې نه ترلاسه شوي راپورونه وایي چې دواړه قبیلې یو په بل درانه اسلحه کاروي او یو بل نه مورچې نیولو هڅه کوي چې له وجې زیاته مرګ ژوبله شوې. یو عیني شاهد خزیر وزیر چې تېره ورځ د یادې سیمې څخه بنو ته رسېدلې او د غشخړې حال یې په سترګو لیدلې مشال ریډیو ته وویل
آج مو په خپل سترګو باندې چکن لیدل او کړی دي د دوی طرف کې چکن دا جنگ ډېر سخت شوی دی. یو په بل باندې تاروز دی. یو ډېر مال کې ډیپو نیولې شوی دی. زیرمې دا دی وسلې زکه یک شول او راکټ شول او مزایل شول د 15 کسونو پر امړه او ژبل دا کسونو تصدیق کوي چې یسته مان هیڅ څوک نشته. یی چې کما دغه خور به چې دی په مانځه شخړه غلې دو دغه خور هیڅ څوک نشته چې مان دې مانځه ورشي. نږدې د حکومت نه وښته کی چې مسلمان ورنا دي دوا سره پښتون دي چې به یک مان کې سلخ او شدا کېری نه پدا کې لوټ شوی دي او وړ وړ کې بچون کې او غا شوی دي درې پټي بنده دا بنده سره ول چې ډیر ظلم شری شوی دی.
پولیټیکل انتظامی چارواکو سره مو چې کلا تماس ونی وو نو دوی وویل دواړه قبیلې د ځمکه په سر جګړه شوه خو دغه د پول نه بهر سیمه ده چې د دوی په ذمہداري کې ناراضي. خو دوی وویل د انساني جذبه په خاطر سمره چې ممکن وي دوی هڅه کوي چې د دواړو ترمنځ ډزبندي وشي او جګړه ختم شي. د شمالي وزیرستان یو مشر پیراکل شاه مشال ریډیو ته وویل دواړه قبیلې د شمالي وزیرستان دي لہذا جنگ یې کده پولې دننه وي او کا بهر دولت ذمہ داری جوړیږي چې کردار ولوبوي.
اصل پنځه وی پیدا مخشر میزا په دې باندې د مسونه سمیز وا جرګه او د مې حکومت نه دا وستلو لکه میزا د هر باندې مصلاح نشي او مهرباني وکړي ته یې وا جرګه جوړه کی یا خپل راځي چې څنګه کنه حکومت یې مخاوني حکومت دا را مسله حل کوي شي دا د موارد حکومت تو یا میزا جرګه ته اجازه ورکړي چې میز لوړ شي او دا مسله میزا بخیر طرح حال کی اثر تا کو ماتا لیا ہے جدا دے بارڈر نہ ہے جو سمیل تا سے کومینا تا چا افغانستان شاہ دی او پاکستان شاہ دی
دا یدوانے دا چے شمالی وزیرستان ما داخل او پیپلی کابل خیل ترمنز د زمکه پر سر د غلنجا د تیر یو کال نه روانه دی چې وخت په وخت دغه قبیله د یو بل پر ضد مرچزن کیږي. عمر دراز وزیر مشال ریډیو بنو.
اوس خیبر پختونخوا ته راځو چرته چې حکومت او د اپوزیشن ګوندونو مشرانو پریکړه کړې ده چې د روانې میاشتې په 12مه نیټه به په اسلام آباد کې د پاکستان د پارلمان مخې ته احتجاجي مظاهره کوي. دوی احتجاجي مظاهره ولې کول غواړي؟ له اسلام آباد احمدالله نورحال لکې.
د خیبر پختونخوا حکومت او اپوزیشن ګوندونو د گوادر کاشغر اقتصادي راهداري د اصل لارې بحالي د بجلی بقایا جاتو او په صوبه کې د لوډ شیډنګ خاتمه په شمول د یو شمیر مهمه مسلو د حل لپاره په 12 مئی د پختونخوا هاوس اسلام آباد نه د ریلی راوستو او د قومي اسمبلی نه بهر د درنې ورکولو اعلان کړی دی. دا فیصله د خیبر پختونخوا وزیر اعلی پرویز خټک په مشرۍ کې شوې ایوي غونډه چې پکې د اپوزیشن ګوندونو غړي هم موجود وو وکړې شو. د پاکستان تحریک انصاف د صوبایي اسمبلی غړي شافر فرمان وای چې زمونږ صوبې ته خپل جایز حقونه نه ورکړی کیږي او د خپل حق غوښتو لپاره وفاقي حکومت موږ په احتجاج مجبوره کړی یو. بلخوا د عوامي نېشنل ګوند د صوبایي اسمبلی غړی احمد خان بادر مشال ریډیو سره په خبرو کې وویل چې د صوبې د حق لپاره به یو ګوند په دې ریلی او درنه کې ضرور ګډون کوي. مشال ریڈیو چکل د سیاسی چارو کارپو ایمل خټک نه تپوس وکړو چې د خیبر پختونخوا حکومت با ترکم حدا د احتجاج د لارې خپل غوښتنې په وفاقي حکومت اومني. یاد دی وی چې د روان کال په فروری میاشت کې عوامي نېشنل ګوند یو ټول ګوندیز کانفرنس را بللی و چې پکې د یاد ګوند مشر اسفندیار ولی خان ویلي و که حکومت گوادر کاشغر راهداري منصوبې په پخوانی نقشه کې بدلون وکړو نو ترې نه بعد کالا باغ ډیم په شان مسله جوړه کړو. احمد الله، مشال ریډیو، اسلام آباد.
دا مشال ریډیو دا په میډیم ویوز شپږ سوا یویش. د پاکستان د سیاسي او سیمهیزو چارو سارون کې وایي چې حکومت دې په گلګت بلتستان کې د غپوزی هلیکاپټر د لویدلو جدي پلټنې وکړي چې په نتیجه کې د فلیپاین او ناروې سفیران او د انډونیشیا او ملیشا د سفیرانو میرمنې مړې او د هالند او پولند د سفیرانو په ګډون 14 تنه نور ټپیان شو. په دې اړه نور تفصیل له پیښوره د ذبیح الله شفق په راپور کې.
د پاکستان د سیاسي او سیمهیزو چارو ځینې څارونکي وایي چې د دې هیواد حکومت دې په شمالي سیمه ګلګت بلتستان کې د هغه پوځي هلیکاپټر د لویدلو جدي پلټنې وکړي چې د دریو پاکستاني پیلوټانو په ګډون پکې په دې هیواد کې د یو شمېر هیوادونو جګپوړي ډیپلوماتان مړه او ټپیان شول. په وژل شو کې په پاکستان کې د ناروې او فلپین سفیران او همداراز د انډونیزیا او ملیزیا د سفیرانو میرمنې او په ټپیانو کې د پولینډ، هالند، جنوبي افریقا، انډونیزیا، لبنان، سویډن او رومانیا سفیران شامل دي. په دغه ټپیانو کې یوازې د انډونیزیا د سفیر روغتیايي حالت د اندېښنې وړ بلل شوی چې د بدن 15 سلنه برخه یې سوځېدلې ده. آیا دا پېښه به له دغو هیوادونو سره چې سفیران پکې مړه یا ټپیان شوي د پاکستان اړیکې ترنګلي کړي؟ د دې پوښتنې په ځواب کې په پېښور پوهنتون کې د سیمه ییزو مطالعاتو د مرکز مشر پروفیسر سرفراز خان وویل
دا یو داسې حادثه ده او ظاهر ده حادثه کې که یو ځای یو ملک کې وشي نو هغې باندې افسوس کېدای شي، هغې باندې تکلیف غم کېدای شي او دې دلاسه تعلقات خرابېدو خبرې نشته. په دې کې تخریبکاري نه ده شوې.
د ګلګت بلتستان په نلتر سیمه کې دا هلیکوپتر هغه مهال رالویده چې د پاکستان صدر اعظم نواز شریف او په دې هیواد کې د ځینو بهرنیو هیوادونو شاوخوا دیش ډیپلوماتان د سکی لپاره د نوو جوړو شوو تاسیساتو د پرانستلو په مراسمو کې د ګډون لپاره د ګلګت بلتستان غرنۍ سیمې ته روان وو. که څه هم لوي خو پاکستانی وسلوال طالبان ادا کوي چې دغه چرلکه دوی ویشته او غوښتل چې د پاکستان صدر اعظم نواز شریف وجني. خو د پاکستان جګپوري دولتي مقامات د دوی دا اداره د وی وايي چې دغه چرلکه د تخنیکی ستونزو له امله لوېدلې ده او له تر هغه سره هیڅ اړیکه نه لري. له بلې خوا پروفیسر سرفراز خان بیا په دې خبره ټینګار کوي چې د پاکستان حکومت دغه پیښې بشپړ تحقیقات وکړي او نتیجې د ولس ته وړاندې کړي.
ہیلیکاپٹر
ٹول مڑی اور ٹپیان پہ پوزی الوتک اسلام آباد تر لیک دول شوی چھ ٹپیان دا محل دے خار پہ بیلا بیل رختن کے تر درمل نلاندی دی اور دوجل شو ڈپلوماتانو د جسدونو د پیژندل لپاره د دوی د هیوادونو پلاوی اسلام آباد تر رسیدلی او خاینن یا سبب د جسدونو خپل هیوادونو ته واستول شي.
د مشال مرکه د مهمو شخصیتونو سره د مشال رادیو زنګړې مرکه
ز د دې پښتنو
د عمر بیا غینه پسته په ډیسټریټ کې
منګل تک دی چې کوم دې
د هر اتوار یا یک شنبه او د هر ګل یا دوشنبه په ورځ.
قبائلی سیمو لپاره د قدرتی آفتونو سره د مبارزې د ادارې چارواکي وایي شمالي وزیرستان نه د بیکورشو خلکو د ستنېدو عمل د مارچ د 23 نیټې نه پیل شوی دی او تر اوسه دوام لري. چارواکي زیاتی روانه مرحله کې د 9 نورو سیمو خلک خپل کورونو ته ستنېږي. نور حال د عمر دراز وزیر پر راپور کې
قبایلی سیمو لپاره قدرتی افتونو سره مبارزه اداره ایف ڈی ایم ای چارواکی وای د واپسی اوله مرحله سټیج 1 فیز 1 کې د تحصیل سپینوام 2 کلی 315 خاندانونه واپس تانه شوی. دوی وای دولت واپس تانه شوی کډوالو ته هر ډول اسانتیاوې ورکولو هڅه کوي. ایف ڈی ایم ای چارواکی وای اول مرحله سٹیج 1 فیز 1 کے 9 نور کلی د واپسی شامل دی چپکې شپک د تحصیل سپینوام او زنا د میرلی تحصیل سیمې هم شامل دي چې واپسی لپاره تیاری روانه ده. د قبایلی سیمو لپاره قدرتی افتونو سره مبارزه اداره ایف ڈی ایم ای ایجنسی کوارډینیټر عمران وزیر وای 315 خاندانونه واپس لیږل شوی او اوز هم دغه واپسی مرحله روانه ده. نوموړی وای د 9 کلیو ګڼ شمیر نور خاندانونه د واپسی لپاره تیاری روانه ده خو دقیقه نیټه یې معلومه نه ده چې کم کم کلی او په کم ورځو به واپس لګلې شي. د شمالي وزیرستان یو مشر ملک غلام مشال ریډیو ته وې واپسی د زنخ کار ده
رینی واپسی کو امید پہ اعتماد سے نوغلی چمی جال دا سنگے پروگرام کی تعلیم ہم کریں گے بھی روزگار ہم کریں گے بھی چمی سکیم نا کنی نا سبی دی اور مخیر آمن ترنگے خبر دو ناز وزیتان سمرائی دی پی دی رہی دا خواہش دائی چمی را وزیتان دا نظر نظر وقفلہ لکتا مندہ کل کو اور حال دا وزیتان کی سکیم نا کنی نا سبی اور ڈیویلپمنٹ پدا بندے دا امیز پائی سے خارسی
دا ایف ڈی ایم ای زنا چارواکو دا نمنا خودلو پا شرط مشال ریڈیو تاوے چٹولا واپسی پا 15 سٹیجونو مشتمل دا او هر یو سٹیج کے درے درے فیزونه شامل دی. عمر دراز وزیر مشال ریڈیو بنو
وائس آف امریکا ڈیوا ریڈیو تاسو اوس په فیسبوک او ٹویٹر هم ملګری جوړولی شئ.
د فیسبوک پته دا وی او ای ڈیوا
او د ټوټر پته دا وی او ای ڈی وا
تاسو ځانونه ملګری جوړ کړئ او مونږ به مو په خبرونو او خوږو پروګرامونو ماړه کړو.
قبائلی نظام کی اصلاحات لپاره کارکون کی غیر سرکاری ادارے شوال لخوا د پختونخوا په چارسده ضلع کې او جرګه شوې ده چې پکې د قبائلی سیمو مشرانو وکیلانو او پخوانی ججانو نه علاوه د پاکستان د لسو پارلیمانی پارټو استازو ګډونو کو دی په قبائلی سیمو کې په اصلاحاتو خبرې اترې وکړې او د مرکزی حکومت او د پختونخوا د گورنر نه غوښتنه وکړه
چې دغه اصلاحاتو د عملی کولو لپاره د قبایلی مشرانو یو غټه جرګه راغواړي. په دې اړه شبیر احمد جان نور حال راکړي.
د جرګې ټولو مشرانو د مرکزی حکومت د پاکستان پوز او گورنر خیبر پختونخوا نه غوښتنه وکړه چې د فاټا اولسترۍ بنیادی حقونه ورکول لپاره عدالتي نظام وغځول شي. د دغه غونډې تابعیا کوونکي غیر سرکاري تنظیم شوال یو مشر اجمل وزیر مشال لیډو ته د خپل غوښتنو په حق له وویل
زه دا غوښتنه کوم چې د فاټا ریفارم کمیټي پولیټیکل کمیټي دې راوغواړي او کمیشن دې هم راوغواړي. یو سایډ ته د کمیشن کې نه وي بل سایډ ته د کمیټي کې نه وي. د خپل گورنر صاحب چیر کې پخ کې چې کم د موږ سفر شاد
شمالی وزیرستان سره تعلق کې د فاټا گرینڈ الائنس مشر ملک خان مرجان وایي
د قبایلو د پاره اوسه پورې د اصلاحاتو کم عمل شوی دی بشمول پارټی اکټ ایکسټینډ کول. معلومیږي داسې
جرګه کې برخه اخیستونکي د پښتونخوا ملي عوامي پارټۍ د خیبر پښتونخوا مشر ارباب مجیب وایي
دا کومنګ په اسلام آباد کې یا د پېښور په ایر کنډیشن کمرو کې دا منځنۍ پښتونخوا د راتلونکي فیصله کوي. دا به زما په حق ډېر ناروا کار وي. دا منځنۍ پښتونخوا د راتلونکي دا هغه فیصله حق چې کوم دی ادم منځنۍ پښتونخوا ولسونه کولی شي.
می اجمل چې پخوانی د سپریم کورټ جج او پی ایف سی آر کې د اصلاحاتو کمیټې مشر هم پاتې شوی دی وایي چې د پاکستان آئین کې فاټا خو د پاکستان برخه ده. خو ولې هغه بنیادی حقونه چې د پاکستان نور وګړو ته ترلاسه دي د فاټا اولسته نه دي ترلاسه.
بد قسمتی دا دی چې هغه 247 لاندې هغه ټول آئین چې کوم چې فنډمنټل رائټس ګارنټی کوي هغه اوور رائټ کوي. برابري نشته دا فاټا خلکو او باقي سټیټیزن چې دي دا هغو کې چې برابري نشته نو دا ډسکریمینیټری لا دی. دا ختمول پکار دی او دې ته هومن رائټس ورکول پکار دی.
د پام وړ ده چې دغه جرګې د مرکزی حکومت او گورنر خیبر پښتونخوا نه غوښتنه وکړه چې د فاټا لپاره د یو منتخب فاټا کونسل جوړ کړي شي او دې نه علاوه د اصلاحاتو په اړه د گورنر خیبر پښتونخوا په خپله مشره کې یو غټه جرګه راوبلي چې پکې د فاټا سره تعلق لرونکي ټول مشران ګډون وکړي او خپل نظر شریک کړي. شبیر احمد جان، مشال ریډیو، پېښور.
دا مشال ریډیو دا
ولسمشر اشرف غنی ویلي دي په افغانستان کې روانه جګړه تپل شوې ده خو ښاغلي غنی د سولې د راوستو په مقصد د حکومت د ټینګ هوډ یادونه کړې ده او ویلي دي چې د سولې په مقصد روانې هڅې جدي دي. ولسمشر غنی د څرګندونې پرون د کرویشیا له ولسمشر سره تر کتنې وروسته په ګډه خبري غونډه کې کړې دي. احمد تکل نور تفصیل راکوي.
افغان ولسمشر وایي چې په افغانستان کې روانه جګړه تحمیلي ده خو اشرف غنی د سولې د راوستو په مقصد د حکومت د ټینګ هوډ یادونه کوي او وایي چې د سولې په مقصد روانې هڅې جدي دي. ولسمشر غنی دا څرګندونې د کرویشیا له ولسمشرې کولندا ګرابر کیتاروویچ سره چې پرون د یو رسمي سفر په مقصد په کابل کې و تر کتنې وروسته په ګډه خبري غونډه کې وکړې. ښاغلي غنی په تیرو څو ورځو کې د افغان امنیتي ځواکونو عملیاتو ته چې په نتیجه کې د چارواکو په وینا د وسلوالو طالبانو ګڼ شمېر کسان وژل شوي دي اشاره وکړه او ویل چې حکومت به د سولې د هڅو ترڅنګ د وسلوالو مخالفینو ځپلو ته دوام ورکړي.
جنگ بر افغانستان تحمیل شده و مردم افغانستان و دولت افغانستان مصمم هستیم که هیچ وقت به جنگ تحمیل شده تسلیم نشیم. ما با عزم و اراده راسخ از منافع حق دفاع میکنیم و در عین حال آرزوی صلح را زنده نگاه میداریم.
ښاغلي غنی په افغانستان کې د جګړې پر عواملو او د دې جګړې د پای ته رسولو پر لارو چارو خبرې وکړې. د جګړې اقتصاد او د مخدرو موادو قاچاق، نړیوال تروریزم او په وروستۍ برخه کې له بهره مداخلې د افغانستان د جګړې عواملو بلل او د کورنیو، سیمه ایزو او نړیوالو هڅو ګډون یې د دې جګړې د حل د لارو چارو په توګه په ګوته کړې. د جمهوری ریاست د رسمي پاڼې د خبر لمخې لولس مشر کیتاروویچ سره په دې سفر کې د کرویشیا د مسلمانانو د ټولنې مفتی عزیز حسنویچ هم شامل دی. ولس مشر وویل چې د افغانستان د عالمانو د سراسري شورا مشر مولوي قیام الدین کشاف به له حسنویچ سره د دواړو هیوادونو د دینی عالمانو ترمنځ د دواړخیزې همکارۍ په اړه خبرې وکړي. میرمن کیتاروویچ چې پخوا د کرویشیا د بهرنیو چارو د وزیر او وروسته د ناټو د عمومي منشي مرستیال په توګه دنده ترسره کړې. څو ځلې مخکې هم افغانستان ته سفرونه کړي.
مشال ته غوږ ونیسئ او له روانو چارو ځان خبر کړئ.
اوریدونکو تاسو زموږ خبرونه د مشال ریډیو ډاټ کام د لارې هم اوریدئ شئ. هلته زموږ د همکارانو لخوا را لېږل شوي تصویرونه او ویډیوګانې هم کتلی شئ. خدا وخت په پښتونخوا کې د غرمې 12:30 بجې شوې دي. راځئ چې د نجیب عامر نه د دې وخت مهم خبرونه.
د افغانستان پولی ته نږدې په شمالي وزیرستان کې د پیپل کابل خیل او مداخلو قبایلو ترمنځ نن د دوشنبه په ورځ هم جګړه روانه ده. ځینې سرچینې وایي د ځمکې په سر د یادو دواړو قبیلو ترمنځ په روانه شخړه کې تر اوسه د 500 پورې کسان وژل شوي دي. د باجوړ جنسي په تحصیل مامون سیمه کې په یو بمی چاودنه کې د یو ځایي ملک محمد اجان په ګډون شپږ کسان وژل شوي دي. یو ځایي چارواکي مشال لړیو ته ویل چې بم د سرک په غاړه ښخ شوی او د ریموټ په واسطه چول شوی دی. د قبایلي سیمو لپاره د آفتونو سره د مبارزې اداره اف ډی ایم ای وایي شمالي وزیرستان ته د جنگ له کبله د بې کورشو قبایلو د ستنېدو لړۍ روانه ده او تر اوسه د 350 په شاوخوا کې کورنۍ بیرته ستنې شوې دي. په کابل کې پرون ناوخته یو ځان وژونکي برید درې کسان وژل او لږ تر لږه 14 تنه نورې ټپیان کړل. د افغانستان په ختیځ ولایتونو کې د ماشومانو د ګوزړ یا پولیو ضد واکسین کمپاین روان دی. دا کمپاین پرون پیل شوی او د سه شنبه تر ورځې به دوام وکړي. د جرمني وزیر اعظم انګلا مرکل پرون په مسکو کې د روسیې ولسمشر ولادیمیر پوتین سره تر ملاقات وروسته وویل د روسیې او غربي هیوادونو ترمنځ د اختلافاتو باوجود باید د یوکران شخړه په سفارتي هلو ځلو هواره کړي شي. د عراق چارواکي او د روغتونونو مسؤلین وایي د تیرې ورځې په بریدونو کې چې دغه هیواد په بیلابیلو سیمو کې ترسره شول لږ تر لږه 12 کسان وژل شوي دي. مراکش وایي د دوی یو F-14 جنگي الوتکه چې د سعودي عربستان په مشرق کې په یمن کې د غنو پر ضد په جنگ کې برخه اخیسته وروسته لاغه ترې تم شوي چې د الوتکې ضد توغندي سره په نخښه کړې شو. او مخدونیانن په دویم ورځ هم د خپلو پولیسو داتو سرتیرو د وژل کېدو په خبرګون ملي ماتم مانځي. د پولیسو دغه سرتیری د ونی په پای کې په شمالي خارګوټي کومانو کې د وسلوالو پر ضد په جګړه کې وژل شول.
مهم خبرونه مو اورید. اوریدونکو سورزو اسلام آباد ته چرته چې رابع اکرم خان ځنې پاکستانی مطبوعات کتلی دي او دا غینه مهمه برخه وړاندې کوي.
د اردو ژبې اکسپرس ورځپاڼه خپل ادارې کې لیکي د پاکستان حکومت د ترهګرۍ خاتمې لپاره خپل کوشونه کوي خو د دې جنگ حتمی نتیجې حاصلولو لپاره یو اوږده موده پکار ده. ادارې وایي خیبر پښتونخوا د ترهګرۍ نه د ټولو زیاته متاثره ده او هغه ټول عوامل کم چې ترهګرۍ ته وده ورکولو کې بنیادي کردار لوبوي هم په دې علاقه کې موجود دي. نو دا اوس د وخت تقاضا جوړه شوې چې حکومت په ترهګرۍ کابو موندلو لپاره سخت نه سخت اقدامات وکړي. ادارې زیاتوي خیبر پښتونخوا ضابطه فوجداري اتل سبا اتنوی تر لاندې یو نوټس جاری کړی دی. هیله ده چې په دې عمل درآمد سره به پترهګری کابو موندلو کې کامیابی ترلاسه شي. ادارې په وینا خیبر پښتونخوا او بندوبستي علاقو نه بشماره ماشومان د سوسو کالو راس غیب دي. دا چرته دي په دې اړه پوره چانبین پکار دي او د وسلوالو سہولتکار کسوک هم وي اغي ته سزا ورکول سوري ده خو د دې په لړ کې د قوانینو استعمال احتیاط سره کول پکار دي. ادارې لیکي د ضرب اس اپریشن لوجي د ترهګری په پیښو کې ډیر کمواله راغله دي خو وقفې سره د ترهګرۍ پیښونه دا احساس پخیږي چې دا ختمولو لپاره به نور اقدامات کول وي. مشرق ورځپاڼه خپلې ادارې کې لیکي الیکشن کمیشن لخوا په قواعدو کې ترمیم له وجې په مقامي انتخاباتو کې د امیدوارانو په هلو سلو کې د وزیرانو او ټول اسمبلی غړو په برخه اخستو پابندي لګول شوې ده. مخکې به دا پابندي صرف صدر، وزیر اعظم او وزیرانو پورې محدود وه. ادارې لیکي د دینه د هغه امیدوارانو د شکایاتو ازاله به وشي د چا په حلقو کې چې به د حکمران ګون غړو د خپل د خوښې د امیدوارانو حمایت کولو. ادارې وایي مقامي انتخاباتو په اړه عام تاثر دا وي چې اولس د حکمران ګون امیدوارانو په حق کیسی دا تاثر صحیح دی او که غلط خو منتخب نمائندې که د مقامی انتخاباتو امیدواران د انتخابی مهم چلولو نه ودروي نو د دې به په مقامی انتخاباتو خاصر نه وي. جمهوریت پاڼه خپل ادارې کې لیکي پاکستان او بنگلاديش ترمنځ په میچونو کې بنگلاديش یو ورځنی او شلوریز میچونه وګټل او پاکستان په ټیسټ سیریز کې کامیابی حاصل کړه. نو د دې صورتحال په تناسب کې د پاکستان د کرکټ لوبډلې کارکردګي ښه کول لپاره پکار ده چې نوي لوبغاړي مخکې راوستي شي.
د سیمې حالات او د نړۍ مطبوعات.
نړیوالو مطبوعاتو ته کتنه کوو. اردنو کو اکسپریس ټریبیون د انګریزي ژبې ورځپاڼه ده او لیکلي دي چې په کوز دیر کې په تیرو زمینی انتخاباتو کې ښځې د ووټ اچولو نه منع کړل شوي دي او داسې وړومبی ځل نه دي. د دینه وړاندې هم ښځې د ووټ اچولو د خپل بنیادي حق نه بې برخې ساتل شوي دي. بلخوا ایسوسیټډ پریس لیکي د امریکا او افغانستان ترمنځ هغه تړون د جون تر پای پورې ختمیږي، د کوم له مخې چې امریکا د افغانستان د هوایی حدونو کنټرول او انتظام کوي. دغه دواړو لیکونو مهمې برخې د فرخند اسد اورو.
ایکسپریس ټریبیون ورځپاڼه لیکي د خیبر پختونخوا په دیر کې په تیرو زمینی انتخاباتو کې ځایي مشران او سیاسي ګوندونو فیصله وکړه چې ښځې به ووټ نه اچوي او دا شانې ښځې د خپل بنیادي حق نه محرومه وساتلې. د کوز دیر په حلقه پی کې 95 کې په زمینی انتخاباتو کې امیدوارانو هم دا ومنله چې ښځې به په دغه ووټونو کې برخه نه اخلي. ورځپاڼه لیکي دا لومړی ځل نه دی چې داسې فیصله وشوه. دې نه وړاندې هم ښځې د ووټ د استعمال نه په سن سره طریقه منکل شوی دی. په ډیرو سیمو کې دا ویل کیږي چې د انتخاباتو په ورځ د ښځو له کوره وتل او بیا ووټ اچول د روایاتو خلاف خبره ده، نو باید داسې ونه شي. د مئی په 8 نیټه د پاکستان الیکشن کمیشن د هغه ټولو امیدوارانو نه دا پوښتنه کړې چې ولې په کوز دیر کې ښځې د ووټ اچولو نه منکل شوی دي. ورځپاڼه لیکي کچیرې په دغه زمینی انتخاباتو کې امیدوارانو ارادتن داسې کړې وي، نو باید دغه انتخابات منسوخ کړل شي او بیا له سره دغه وشي چې ښځې هم پکې برخه ولري. او داسې باید نه یوازې په دیر بلکې په ټول ملک کې وشي چې په روان وخت کې ښځې څوک د دې حق نه محرومه نه کړي. بلخوا ایسوسیټډ پریس لیکي د امریکا او افغانستان ترمنځ هغه تړون د جون تر پای پورې ختمیږي، د کوم له مخې چې امریکا د افغانستان د هوایي حدودو انتظام کولو. د دغه تړون د ختمېدو سره به اوس نه یوازې ډېر نړیوال پروازونه منسوخ شي، بلکې د دغه هیواد فضايي حدود استعمالول به هم ګران شي. ای پی لیکي کچیرې داسې وشي نو افغانستان به نو فلای زون جوړ شي، کومه چې د موجوده حکومت لپاره د اندېښنې وړ خبره ده. دغه هیواد به نه یوازې د نورو مالی مشکلاتو سره مخ شي، بلکې دغه به په روانو د نړیوالو هیوادونو لخوا په پرمختیایي کارونو هم اثر پرې باسي. د افغانستان فضايي حدود چې د اروپایي او ایشیایي هیوادونو ترمنځ یو کوریډور دی، سارنۍ د 2001 کال راهیسې د امریکا په مشرۍ کې ائتلافي ځواکونه او یا نورې نړیوالې کمپنۍ کوي. بلخوا نړیوالې هوایي کمپنۍ لکه امیریټس، ترکش ایئرلاین او ایئر انډیا کابل ته ځي او ډېر بیا د افغانستان فضايي حدود استعمالوي. د افغانستان د سیول ایویشن تر مخه دغه هیواد هر کال 3.3 میلیونه امریکایي ډالره د فضايي حدودو په استعمالولو ګټي. ای پی لیکي باید افغان حکومت د امریکا سره د دغه تړون د ختمېدو وړاندې د فضايي حدودو د څارنې او کنټرول لپاره سو متبادل انتظام وکړي او د مالي زیان نه د بچ کېدو لپاره په وخت ځان لا غم وکړي.
مشال رادیو د سیمایزو او نړیوالو راپورونو باوري سرچینه.
د جرمني صدر اعظم انګلا مرکل وایي په یوکرين کې لا هم رښتینی اوربند نه دی ټینګ شوی. مرمن مرکل دا خبره په داسې حال کې کړې ده چې د لویدیځ او روسیې ترمنځ د یوکرين د کړکیچ پر سر اختلاف پر ځای پاتې دی. نور تفصیل د احمد تکل پر راپور کې.
د جرمني صدر اعظم انګلا مرکل د روسیې له ولسمشر ولادیمیر پوتین سره تر کتنې وروسته د اوکراین د کړکیچ د ختمولو په مقصد د ډیپلوماتیکو هڅو غوښتنه وکړه. مرمن مرکل دا غوښتنه په داسې حال کې کوي چې د لویدیځ او روسیې ترمنځ د اوکراین د کړکیچ پر سر اختلاف پر ځای پاتې دی. مرکل د اوکراین په ختیځ کې په دونیسک او لوهانسک ښارونو کې د روس پلو بلتون پالو له مشرانو څخه هم وغوښتل چې د اوکراین د بشري مرستو کاروانونو ته سیمې ته د ورتګ اجازه ورکړي. د جرمني صدر اعظم وویل د روسیې له ولسمشر سره کتنې دواړو خواو ته دا فرصت ورکړ چې د روسیې او جرمني او د روسیې او اروپایي ټولنې ترمنځ د دواړخیزو اړیکو او همدارس د اوکراین له ارزي بشپړتیا د زیاتیدونکو ملاتړ پر مسایلو خبرې وکړي.
Ich bin heute in einer nicht einfachen Phase der deutsch-russischen
Dawai ze de Russie aw Germany termains de ariko pe yostunzman padaw ke Moscow taraghlem zaka de dwahme nariwali jagre de paytrasi do de awiyame kalize pe munasabat mata muhima wache lawalas mashr Putin sara yaw zai de jagre qurbaniyano ta dranawai farzai kram. ولسمشر پوتین که څه هم څرګنده کړه چې د مینسک د اوربان موافقه بل موجودو ستونزو سره سره پر مخ ځي، خو د هغه کړکې چې یادونه یې هم وکړه چې د اوکراین له جګړې وروسته د روسیې او جرمني په اړیکو کې رامنځته شوی دی.
Не секрет, что российско-германские отношения сегодня переживают.
Да хеча патана да че де Русия ау Джермани арики па Украин ке даравану халату па арзавана ке де таупир ла кабала ос па его стунзман халат ке де.
Событий на Украине.
د اوکراین په ختیځ کې د بیلتون پالو او دولتي ځواکونو په نښتو کې د تیر کال اپریل میاشتې راهیسې تر اوسه له 6,000 زیات کسان وژل شوي دي. د جرمني صدر اعظم پرون سهار مسکو ته ورسېده. انګلا مرکل د نورو لویدیځو مشرانو په څیر د اوکراین په ختیځ کې د روسیې د لاسوهنو له کبله په هغو شاندارو مراسمو کې له ګډون ډډه وکړه چې د دوهمې نړیوالې جګړې د پای ته رسېدو د اویایمې کلیزې په مناسبت په مسکو کې جوړ شوي وو. پوتین او مرکل لکتن مخکی پا مسکو که ده نمروکی سپاهی پا نم ده جورشوی چلی مخی تا ده گلانو گره که خوده.
ده مشال رادیو ده دوشنبه یا گل دورزی اونیس پروگرامونا
ستونزه او سرکار
پا پاوکم یو لسو بجو
ده مشال مرکا
پا یوانی مبجا
ده تاریخ پانا
پا پاوکم دریو بجو
ده رنا پلور
پا پاوکم سلورو بجو
روختیا او درملنا
پا اته منتا ده پاسا سلورو بجو.
د افغانستان د نورو ولایتونو په سیر په ختیځ ولایتونو کې هم د پولیو پر ضد د ویکسینو د ساسکو درې ورځنی کمپاین پیل شوی دی. د روغتیا چارواکي وایي چې کمپاین کې به څه باندې 900,000 هغه ماشومانو ته د پولیو پر ضد ساسکي ورکول کیږي چې عمرونه له 15 کلونو څخه کم دي. نور حال له جلال آباد باز محمد عابد راکي.
د پولیو په ضد د واکسینو د ساسکو دغه کمپاین د یک شنبه په ورځ د ننګرهار ولایت د مقام په انګړ کې د مرستیال والی محمد انیف ګردیوال په لاسونو یو ماشوم ته د دوه ساسکو واکسینو په ورکولو سره پرانستل شو. نوموړي د کمپاین د پرانستې پر مهال په قومي مشرانو او دینی عالمانو غږ وکړ چې د رضاکارو ګروپونو سره د واکسینو د تطبیق په برخه کې پوره مرسته وکړي.
پیغام ټولو علما کرامو ته، سپینګیرو مشرانو ته، او د زمنګ دولتي او محلي مسولینو ته چې هلته کار کوي، همدغه دی چې د واکسینو په تطبیق کې ټول د زړه له کومې همکاري وکړي تر څو زمنګ ټولو ماشومانو ته واکسین ورسیږي او د دغه مرض نه بچ پاتې.
د ننګرهار د عامې روغتیا ریاست مرستیاله مقدسی میراج د واکسینو د پرانستې پر مهال وویل
په شرقي حوزه کې موږ 9,000 ماشومان په نظر کې لرو چې واکسین شي. چې د دې جملې څخه 6,000 ماشومان په ننګرهار ولایت کې د واکسین په پروګرام کې شامل دي. چې موږ د دې په څنګ کې چې دوی ته واکسین کوو، د 2-5 کالو پورې چې کوم ماشومان عمر ولري، دوی ته البندازول ګولۍ یا د چنجې ګولۍ هم ورکول کیږي.
د ننګرهار د ښځو چارو ریاست مشري انیسی عمرانی په ټولو میندو غږ وکړ چې په خپلو ماشومانو د پولیو ضد واکسین تطبیق کړي او له معیوبیت نه یې وژغوري.
په خویندو او میندو دا غږ کوم چې خپل د 15 کلن نه کته ماشومان واکسین کړي او د دې خطرناکه مرض څخه ځان وژغوري.
د ننګرهار د اج او اوقافو ریاست د اطلاعاتو او نشراتو مسؤول مولوي عتیق الرحمن پزلی هم د جوماتونو په ملای امامانو غږ وکړ چې خلک د خپلو خطبو له لارې د واکسینو تطبیق ته راوبولي.
زموږ په اوقاف څومره پرسونل دی، خطبه دي، امامان دي، دا هغوی ته زما چې دی پیغام دی چې هغوی د پولیو واکسین پیغام ټولو خلکو ته ورسېږي.
د ننګرهار د عامې روغتیا چارواکي وایي چې د 2015 کال رئیس په ټول افغانستان کې یو د پولیو واقعه په هلمند کې تثبیت شوې ده. خو ویره څرګندوي چې د ختیځ زون په یو شمېر ولسوالیو کې چې د پولیو په ضد د واکسینو د تطبیق مخه نیول کیږي، د پولیو په کیسونو کې به زیاتوالی راشي. د چارواکو په وینا د ننګرهار په غنیخیلو ولسوالۍ کې به دا ځل 1500 ماشومان، د نورستان ولایت په کمدیش کې به 3500 او د کونړ ولایت په چپه دره او مروره ولسوالۍ کې به تر 10000 پورې ماشومان د پولیو له ساسکو نه محروم پاتې شي. باز محمد عابد، مشال راډیو، جلال آباد.
د سولې پر لور
ولی غلام چیجی ولی زیاده چیجی
کیږي
یو نا څه بدرزو شو بستر کو باندې توره تیر شو هیڅ سم نری دل بس دغه مړی مراد
هر طرح کر بدرنګ زکه چې دا غمینه لژن د سره نسته دا
غلط فهمی ده چې په ګولو باندې با نظریه سوچ او فکر چې کوم دی ختمیږي دا د سولې आवाज دی ادمی تشدد आवाज
موږ ته اندې امید نور نه غوړي چې مور د بیگنا زمونو خاطه بوتونه تکینی ټول تخپل پله غوړي چې نور ور باندې کی
ور وخت په وخت جاتیږي ضرورت دې خبره دی چې دغه ور څنګه مرشي
د خپل منځي او شخړو د حل سولې چاري او د خپلو حقونو لپاره د عدم تشدد لارې څه دي
په دې اړه د بشیر غواش د سولې پر لور خبرونه د هرې دوشنبه یا ګل او هرې یک شنبه یا اتوار په ورځو له مشال ریډیو ووري
په خوست کې یو شمیر سیاسي شنونکو د مدني ټولنو غړي وایي چې د افغان حکومت له لوري د نویو والیانو په ګمارنه کې ځن په دې هیواد کې د حالاتو د کړکچن کېدو د نامنیو د ډېرېدو په حکومتي ادارو کې د انرژي او خپل سره لامل شوی دی په دغه اړه نجیب الله لوخیل خوست څخه راپور راکړي
د دوشنبه په ورځ په خوست کې د ولسواکو قوتونو د همکاري شورا مشر سخی جان سرحدي مشال راډیو ته ویل چې
وضعیت داسې شوه ده چې په ټول افغانستان کې د ولیانو د نه موجودیت په صورت کې وضع ټوله کړکېچنادو خلک ولسونه د افغانستان موږ چې څومره ورو دې ته سترګې په لاره دي چې په افغانستان په ټولو ولایاتو کې ښه قدرونه او ښه ولیان مقرر شي تر څو چې دا وضعیت تغییر سره وکړي
د ملي احساس ورځپاڼې مسؤول مدیر سپین روان نورزی وایي چې د ملي وحدت حکومت مشرانو سره له ډېره انتظاره بیا هم د څو نوي والیانو په ټاکنو کې هم پوره دقت نه دی کړی
په هیواد کې د سیاسي یا د لوړو پوستونو تشې ډېرې نام نه رامنځته کړلې خلک په نښنه کې واچول بیا هم موږ داسې وینو چې د والیانو په ټاکنه کې لکه څه ډول چې لازمه ده سره د دومره انتظاره ډېر دقت نه کېږي
لیکوال او ژورنالیست زاهد شاه انګارم وایي چې ولسمشر محمد اشرف غنی باید د والیانو په ټاکنه کې له ډېره دقته کار واخلي
والی په یو ولایت کې د ولسمشر یا جمهور رئیس استازی دی نو په کار ده چې د دې په ټاکنه کې د ملي وحدت حکومت مشران له جدي پامه کار واخلي
په همدې توګه سیاسي شنونکي یوسف انتظار د والیانو په ټاکنه کې د ځان د نورو اغیزو ترڅنګ په حکومتي ادارو کې د بې انضباطۍ او انارشي د منځته راتګ خبره کوي
دلته امنیتي حالات د یوې ورځې بلې ته مخ په خرابېدو روان دي همدارنګه په انارشي او بې انضباطۍ په ادارو کې رامنځته شوې ده
د یادونې وړ ده د 2014 کال د سپتمبر په 9 په افغانستان کې محمد اشرف غنی د نوي ولسمشر او ډاکټر عبدالله د حکومت د اجرایي رئیس په توګه لوړه وکړه که څه هم له هغې نېټې خواوشا اونیمې میاشتې تېرېږي خو لا هم د حکومت دفاع وزیر او د ډېریو ولایتونو د والیانو څوکۍ تشې دي
د تاریخ پاڼه
داره د سختون خوا صوبې زور نومو بل انسان چې دی دا لکه یو غونډی ورته وایه یا یو وړوکی شان غر و یا یو غټ فایل و د هغې په سر باندې چې کوم دی نو دا کلا جوړه کړه مغلو
د پښتونخوا د لرغونو ځایونو راډیویي ننداره
او خاص کر دا چندر گپتا موریا په زمانه کې چې شاهباز غړی او دا چار صدا دا سلطنت او په خاور خو زبردست ځای او هغه تبدی دوی د ګلونو خان
یخنیانو کې و دازې وینټر کیپیټل چې و نه په خاور او سمر کیپیټل کابل
د هر ګل پورس په پاوکم درې او د هر زیارت پورس په پاوکم یو لس بجه
تیر ورځ د یوسفزیو د سردار او د پښتنو د ستر مشر ملک احمد بابا د زیږون د ورځ په مناسبت د دیر په چګدره سیمه کې یو درنه غونډه وشوه په غونډه کې د پښتو ژبې په لسګونو شاعرانو او ادیبانو ترڅنګ په سوونو عام خلکو هم ګډون وکړو شاعرانو او ادیبانو د ملک احمد بابا په ژوند او مبارزه خپل لیکونه وړاندې کړه زموږ همکار زلان یوسفزی هم دې غونډې ته ورغلی و
لسم مې د ستر قامی مشر ملک احمد بابا د زیږون د ورځ په توګه لمانځل شي او دا ځل د دیر په چګدره سیمه کې د ملک احمد بابا د زیږون د ورځ په مناسبت یو درنه غونډه وشوه د غونډې تابعیا کوونکې ټولنې غړي او د پښتو ژبې لیکوال او شاعر اباسین یوسفزی مشال رډیو ته وویل
زمونږ دا مشران چې دي دا ټول ډیر زیات د ستاینې وړ دي او ډیر کار کړی دی او ډیر لوی کردار ادا کړی دی خو افسوس دا ده چې نه په نصاب کې شته نه په میډیا کې شته نه خپل اولس خبر دی نه ته خوښه گاونډیان خبر دی نو دې وجه ته زموږ کوشش دا ده چې د خپل مشران خپل بچی خپل مشران وپیژنې نو ان شاء الله تعالی چې زموږ تاریخ به راتلونکي ژوند باندې اثر انداز شي او موږ به کامیاب ژوند کړو.
د مرستیال لیکوال مل غړی بختروان عمر خیل مشال ریډیو ته وویل چې د ملک احمد بابا او دا شان د نورو پښتنو مشرانو ژوند د پښتون قام لپاره د لارښود کردار لوبولی شي، خو له بده مرغه د دې مشرانو په ژوند او په هغې باندې څېړنکارۍ ته لا تر اوسه پام نه دی شوی.
نن چې دا څومره ګڼ پښتانه تاسو وینئ په دې کې یوازې یوسفزی نه دي، بے شک چې یوسفزی ډیر دي، خو په دې کې خټک شته، دې کې افریدی شته، دې کې کاکړ شته، مختلف د افغانستان د لر او بر نه چې کوم دي لوی پښتانه عالمان راغلي دي. نو دا هم دغه د هغې نتیجه وه چې ملک احمد خان بابا په خپل تدبر سره، په خپل علم سره، په خپل ذهانت سره د پښتانه یو ځای کړه، او نن هم د هغه برکت چې کوم دی دا دومره پښتانه یو میدان ته راغله خپل خبره کوي.
د بټخیلی یو زده کوونکی خوشاله وایي چې په دې غونډه کې د ملک احمد بابا د ژوند صفاتو او د هغه د لاسته راوړنو څخه خبر شو، او باید چې د نورو پښتنو مشرانو د ژوند په باب له معلوماتو باندې هم د داشان غونډو تابعیا وکړي شي.
دا غوی دا وړکوالی نواله تر دا غوی دا مرګ پورې مونږ تقریبا دا غوی دا هیسټرینه خبر شو، دا غوی دا مقبره نه خبر شو، دا پکې ډېره غټه خبر ده چې زون په لندن کې دلته زون په یو کلی کې مونږ ته مقبره ده، خو مونږ دوسه پورې دا غوی وزټ لانه دی کړی چې دا کم زی دی او څنګه دی. اوسو
ملک احمد بابا په 1513 عیسوی کال کې د شپېتو کالو په عمر کې لدی دنیا رخصت شو، او د ملکن تانې سیمه لندن کلی په یو وړه اډیره کې اخیره آرام زی دی چې په مزار یې په تیر حکومت کې یو ګمبد هم جوړ کړی شوی دی. زلان یوسفزئی، مشال ریډیو، پېښور.
پوهان وایي چې په هیوادونو کې د واک اصل سرچینه ولس وي، او جمهوریت د دې واک ساتلو ضامن وي. خو جمهوریت څه شي ته وایي؟ د دې تاریخ څه دی؟ جمهوری ارزښتونه او د خلکو آزادي څه معنی لري؟ بشري حقونه څه ته وایي؟ آیا اسلام او ډیموکراسي سره چلیدای شي او که څنګه؟ آیا د پښتنو جرګه هم له ډیموکراسي سره تړاو لري او کنه؟ دا او دې ته د ورته نورو پښتنو ځواب په ونیزه خبرونه جمهوریت کې څېړي. دا خبرونه هر اونۍ د جمعې پر ورځ په پاوکم 2 بجو او د شنبه یا خالی پر ورځ په پاوکم 4 بجو اوریدای شي.
اوردن کو دا مشال لري د استاد د پاره کلتوري راپور د سلیم زاده پاړه باندې. سلیم زاده د شمالي وزیرستان یو اولسي سندرغاړی دی چې د جګړې لکبله د خپل سیمې څخه به کور شوې دی. سلیم زاده نابینا دی او د حکومت نه غوښتنه کوي چې مرسته ورسره وکړي. زموږ همکار سیلاب محسود ورسره خبرې کړې دي چې په دغه راپور کې اورو.
سلیم زاده د قطبی وزیرستان رزمک بوری خیل کلی اوسیدونکی اولسی سندرغړی د لوشي په دکړه سندرې ویایي. د د ژوند سرنګ تیریږي او د ژوند غټ ارمونیه سادای دا او ځن نور پښتانه مې ځن وکړې چې کومې په دا رنگ دی. عمر د څومره دی؟
عمر مې اوته ښکلا دی.
د سترګو نظر دې د کله نه بایلا لای دی؟
انسان میں لی دلائی ہوا ہے
مشال ریڈیو اور دن کی تباہ دیکھ پلے خوش سندرا ہو گیا ہے
او
سلیم زاده گلا او هم غشتنه وکړه چې زه د ضرب از پوځي عملیاتو متاثر کړه یم، خو نه مې د ملاتړ پرچا او نه مې له قومي شناختي کارډ شته. دی ذمهوار چارواکي دې دغه دواړه راکړي. سیلاب مسعود، مشال ریډیو، ډیره اسماعیل خان.
د سیلاب مسعود راپور مورده او یو بل کلتوري راپور د یوې ماشومې په اړه باندې چې حفصه بیبي نوم یې دی، د محمد ایجنسۍ ده او کراچۍ کې ژوند کوي. د خپل کور نه بې کوره شوې ده، سره د خپلې کورنۍ خو ډېر ښایسته آواز لري او غواړي چې سندرې ووایي، خو لا د سندرو ویلو هنر یې نه دی زده. زموږ همکار ظفر کریمي ورسره خبرې کړي دي او دغه راپور را لیکلی.
د حبسه په غږ کې ځانګړی موسیقیت، که څه هم د هغې دننه د یو هنرمند د شتون غمازی کوي، خو نوموړی تر دې دمه د موسیقۍ د زده کړې کوم باقاعده تربیت نه دی اخیستی. هغه وایي د شعرونو د اورېدو تر څنګ سندرې اوري او چې یو ځل کومه سندره واوري بیا یې په همهغې طرز زمزمه کولی شي.
چپ زان پوہی دی زوز گر زلی بنے چپ مام مینی دی زوز گر زلی بنے چپ زان پوہی دی زوز گر زلی بنے
پکراچے کے داستوگ نے لوجے حقیتا دا پختو سندرو داوری دو چانس کم وی، خود اردو او ہندی سندرو پا ہم حقی طرح زمزمہ کول حبسیتا دا چپلاس کارخ کاری.
مجھ کو ارادے دے قسمیں بھی وعدے دے دی کو ٹھکانے دے نئے بہانے دے خوابوں کی بارشوں کی موسم کو
دا خوگ اول ترنما ڈگ غگ با پراتلون کی کے دونوں رخل کو غگونو تورسی گی او کنا دا آواز با ہم لکد زین و نورو پچیر پچلورو دیوالونو کی ٹپا تیشی. دا حق پختنه دا چه وسی زواب دا وخنا مخ کی خبره دا.
کما گورین دستورو می فلنو کی بیم ستا د سوی سوی زړو په داغونو کې بیم په نصیب می شو گیری زوز گر زلی بنے چپ زان پوہی دی زوز گر زلی بنے چپ مام.
اوردن کو د حفصه بابا حفصه بیبی پاړم راپور اوریده او اوس در اجازه غوړم سر د خبرونو ناتر مازیګر پورې به زمونږ د لړۍ دوام لري. خپل کوربه شاین بودی اجازه ورکې در لپمان
چه کتری کتری می بولت دوخ من کا مور ما پس پک مغبت جاڑے یا بدا بی نن کمل باغی ادن کرم یا بکڑم دا پختنوں سے بھی جڑے